قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو په وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسمري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کل چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیم لاسوهنه کوي. د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه د وروستیو اندېښنو په باب یو تفصیلي راپور لرو. د رازولی چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. کولمړی فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. یوې پاکستانی محکمې د دغه هېواد په خواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ او امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیایي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. شغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بمی بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې ښکارا برید دی او افغانان یې زغم نه لري. شغلی غنی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د عملینو پر وړاندې مبارزه به یې دوام ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شغلی صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړ پوړي افغان چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. هند وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به یو سلو شپارس پراختیا پروژې تمویل کړي. په ټوله کې اټکل دا دی چې هند په تیرو اوولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د قلعه زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلواله طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت عامر صفي الله محسون هم بریدونه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تروسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هېواد په خواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالي محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې په خواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 500,000 روپیو چې د 4,000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشي سي. تر دې وړاندې نواز شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي و چې د استیناف مرحلې تر بشپړېدو پورې دوی له بنده خوشي سي، خو دا غوښتنه ځنډېدلې و تر هغه چې نن د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله باندې محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 8 کلن او زوم یې په 1 کلن باندې محکوم و. د شریف کورنۍ دا تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالی کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سګینن اوره توان چیندلیګو خلاجو خوتونګو پرنګول کېکون اوري بینجوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیز را پدې خو د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او غوښنو په لری کولو د سولې ټاټو به ګرځو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همدارز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. د دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغېز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده. خو مسکو اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنګټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پېښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عمله یې وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله هم انتقاد کړی چې پرمختللې دافع هوا راکټونه یې د سوریې ځواکونو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبرګ ښار کې دورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکز وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای.
لافری په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د را روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي.
تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو پر وروسته و جنجالونو مو د چارو د یو کارپو نظر ما اخیسته ده
که چیرته دغه تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کیږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کی، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کار رسیسي حساب کړي.
د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. او چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول او په ضمانت د هغوی د خوشي کېدو پریکړه وکړه. دا هم اوري چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونۍ د ازادي راډیو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورې د خبرونې پاتې برخه از نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي. سرور دانش پرون د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو د تړلو په عکس العمل کې وویل چې دا کار د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو زد او هغه د افغانانو له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې په خپل هم دغه لوی ائتلاف یو مهم غړی دی او نن دغه جرګې د غونډې مشري کوله، ښاغلی دانش تورن کړ چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پریکړه کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسي جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبدل سول. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت ده. هغه وای د حکومت یو ژمنه شفاف انتخابات او خوله بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه دولتي پریکړې د ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی خدا چې اوس انتخاباتو ته یو میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې ولسی جرګې لومړی مرستیال هم غړیتوب لري، په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداري ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره به هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوي. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. هغه وای ډیر خوښنه يم چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې بې اساسه تورونه او دروغ مطرح کوي. د ولسمشر دوی مرستیال د هیواد په لویو او عمده مسایلو بوخت دی. حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد له قانون سره سم شفاف انتخابات ترسره کړي. له تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړي له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې هم داسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي پر حکومتي جګپوړو چارواکو د ولسي جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي، د انتخاباتو پر چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې د 28مې د انتخاباتو لپاره یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. د ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دغو تورونو او جنجالونو په اړه وایي
د وروستیو کې د حکومت او د ځینو سیاسیونو خصوصا د ائتلاف د هېوادو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه ترپګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسیونو ترمنځ موجود دي د بده ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسي جرګه پیږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، نظر نهادونه په جریان کې واچوي، تر څو هغه موضوعات ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کیږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډو سره مخامخ کی، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې او نه هم د یو سیاسي غړو یا کندانو چې کوم اسناد مت مسا کړي دي، او د موږ نظر هم داسې کوم شي سي ترلاسه کړي چې دغه ادعا پخلای وکړي.
ساسې په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دغه د ګوندونو کوم اطلاف جوړ شوی دی، خو هغوی درې موضوعات مطرح کړي دي چې په هغو باندې حکومت او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومټریک نمریکانه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه چې معلومیږي، دغه داسې د حکومت او دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربګنۍ هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کېدای شي حکومت خپله لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پوښتنې لاندې وړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډېر ډول ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پوره ونډه ونه کړل. سره هغوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کدي سره درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرته نه دي، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان چې غواړي ځانونه مشهوره کړي په دغه پروسه کې، او څلورم چې ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنې او هغه خپل ښنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونه د حکومت او د سیاسیون ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چېرې دغه وضعیت او د کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه د سیاسیونو ترمنځ دوام پیدا کړي زموږ په اند نه یوازې داسې د ټاکنو نیټه تر پوښتنې را درولي، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک کې سیاسي بې ثباتي تقویه کړي، او حتی موږ ډار لرو چې بیا به د ولسمشرۍ ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بد اغېز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عاشورا د مذهبي مراسمو په را رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان میلادي کال له پیل راهیسې په مرکز کابل کې پر شیعه هزارګانو خونړي بریدونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقهیي شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي، خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارگان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځان وژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعهګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باد راتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارهګان د فرقه یي شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوو خونړیو چاودنو شاهده و چې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. په ولسي جرګه کې د هزارهګانو استازی عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارهګانو د امنیت لپاره پریکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در این کشتارها دست داره و یا
یک که پرختیا نهیلی شو او پوشه چې حکومت په دی وژنو کې لاس لري، نو طبیعي ده چې لاس تر زنه نکینو او هڅه کوو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو او د هزارهګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسي جرګې بل وکیل او د جنبش روشنۍ غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارهګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستي هزارها را مورد
له یوې لورې تروریستي ډلې پر هزارهګانو خونړی بریدونه کوي او له بلې خوا حکومت هزارهګان له دولت څخه لرې کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتې سیمې په اقتصادي او پراختیايي پالیسیو کې رانشي.
نوموړي ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نه شي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هېواد کې فرقهیي شخړې نه دي پیدا شوي. کچا هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سونیانو هم بریدونه کوي، خو کاربوهان په دې باور دي چې پر هزارهګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلورت افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقهیي شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خونړۍ او بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استازو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتي پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیځ د امنیتي وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت بچه کې یوه موقت امنیتي قرارګاه جوړه کړې ده چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خود هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمي په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتی پیښې وروسته ولسمشر غنی هڅه کوي چې په غمرازۍ خودلو سره د خلکو غوسه آرام کړي.
د کومو پریکړو په اړه چې پر رسنیو کې راغلي پرته له دې چې خلکو ته فریب ورکړي، د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه وخت لپاره مصروفه وساتي، بل څه لاسته راوړنه نه وینو.
په لندن کې مېشت د سیاسي چارو کارپوه ولی آریا ازادي راډیو ته وویل د ډول پیښو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نوموړي وویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینۍ لار هغوی ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نورو مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعهګان او هزارهګان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعهګانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقداماتی را علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییزه سیالي د سوریې جګړه او د نور خواوو ملاتړ کیدی شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستاني په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې مېشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریه جګړې ته استولې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریه جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په یوې غونډه کې په خبرو کې له هغه افغان، پاکستانی او ایرانی وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمېر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15مې له بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبي یګلګوز.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفریقي پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی عارف رحمانی پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وزي اوریدلی شئ. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشل راډیو د خبریال طاهر خان په رپورټ کې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمې هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، داغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن، پخوانی د فوج کپتان سفتر دی د خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تاورولې وا سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوه ججان چې وو اغوی دا فیصله کړی دا چې د دې خلاف به دا کیس دا رواني کیو. دا فیصله هغه په خپل باندې چې کله اوروله ناغه د 500 لک روپو د تاویل جديد ضمانت داخل کی. د دې فیصله تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر احسن اقبال او دغه رنګ خواجه آصف په خوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړي عدالت دا فیصله کړی دا او دوی ډیر خوشاله ښکارېدل. نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت کې ورته وي هغې د یولسو کالو لس کاله یو او یو کالو سره بیا بل شامل بي یولسو کالو سزا د هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه. په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دلته چې کوم د نېشنل اکاؤنټبلټي کورټ ورته وي احتساب محکمه ده دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوي وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شوي وو. جسټس اثر من الله وي چې دی به تفصیلات او تفصیلي فیصله وروسته اعلان کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام ترڅنګ د غرض د ازادي رادیو بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې. سیف د چلډرن یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې خبرداری ورکړی چې په یمن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنګ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تېره بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د وروستي خبرداری نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار هدیدې په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی، 15 میلیونه او 2 لکه یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداری د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولرا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې له ګڼو ګواښونو سره مخامخ د یمن کرکچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځې برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي. د روټرز او فرانس پریس خبری ژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نشتې 10,000 تنه وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي او شاوخوا 8 میلیونه او 4 لکه نور له لوږې سره مخامخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د هدیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په هدیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پریس خبری ژانس ویلي چې د دوشنبه لشپې را پدې خو د هدیدې شار د شاوخوا په جګړو کې 40 حوثیان وژل شوي دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یوه ګودام برید کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو او اوس به هم عصمت سروان راته وایي چې د مریخ سیارې ته د تلو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې ده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګ د پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څېړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوسان د پولی تخنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولی تخنیک څېړونکي باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به 6 ستورمزلي د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سرې سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانی 2.5 متر لوړوالی او 15 متر پلنوالی لري. ستور مزلی به په ګمبټه کې اوسی او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګمبټه له پولی ایتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متر یخ په پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
لمریخه بیرته ځمکې ته راګرځو او فریبا ظاهر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل او د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو یې بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بریدونو ته اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې بریدې او افغانان یې زغم نه لري. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د قلعه زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څلورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او د زوم محمد صفتر د خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن دا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې به پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور او زوم هر یو د $4,000 ضمانت تر ورکولو وروسته خوشی سي. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په لاس کلبند محکوم و. او امریکای چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خوشینی ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې نجه صفه یې اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی سلاکار حاجی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی فضلی د شکر الله عاطف مشل په ځای د کرکټ بورډ نوی غړی او رئیس ټاکل شوی. عزیز الله فضلی له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د مرستیال او سلاکار په توګه دند ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د بدلون په اړه تاود بحثونه او خبرې روانې وي. د افغانستان له نسکلنو کم عمر لوبډلې نیپال ته د یو او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او په ترڅ کې افغان لوبغاړو هر یو ریاض حسن 111، ناسوزیدلی بصیر خان شیر 22، عارف خان دولتزی 24 او اعجاز احمد مهران 19 منډې وکړې او دا ټول لوبغاړو په سوزیدو د نیپال نسکلنو کم عمر لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکل. ورپسې د نیپال لوبډلې خپله توپوهنه پیل کړه چې له ډېر کم مقاومت وروسته ماته شوه او په 15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته خپله ماتې ومنله. او په کابل کې د خزینه باسکټبال ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې د هرات ولایت خزینه لوبډلې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون سکرټر جنرال غوث نیکبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د غزنی، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو خزینه لوبډلو ګډون کړی و. د خغلی نیکبین د معلوماتو لمخې د دغو سیالیو په پیلوبه کې د هرات ولایت د باسکټبال خزینه لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپل کړه. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو 14 غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. اساسي او بشري حقوق
د
ده ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوب بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګ مشر محمد عالم عزیزی دی عزیز صاحب شرغلس
بخیر اوسئ هم خپل قدم کې لمړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکه هیلې سلامونه وړاندې کوم
ډیر مننه عزیز صاحب که لمړی اوریدونکو ته د نړۍ